ارقامی که صورت میگیره باید ارقام دقیق
مطابق یک سروی ارائه شد. از آقای صدیقی تا برنامه دیگه که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړی مشی په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په یو بل یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوو. وابورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنا بللې دي. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه روچی احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې د خبرونو سرلیک کونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو رسمي سفر په مخه د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ورسید. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی او پاکستان تایید کړی چې نه وګړي د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته ورسید. جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره وګوري او د دواړو په مخ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، کلتور او ورزش په برخو کې به وي. همداراز افغانستان او متحده عربی امارات به یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حملې وکړې. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویان ترین یورش ازادۍ راډیو ته وویل د حملې د سهار تر څلورو بجو پورې روانې وې، خو یورش د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما تانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر از دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
لدی مخکې د فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو شل سرتیری وژل شوي او شل نور ټپیان او اسیران شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په مرکز په لخمري ښار کې نن ماسپښین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې درې کسان یې ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه په یو کورولا ډوله موټر کې شوې او په دریو ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پولیسو د پیښې د عواملو او څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. امنیتی چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه یوازې د امنیتي ګزمې او د ښاغلي ضعیف د کور د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړه وه.
یوازې سوی تفاهم دی او محافظ د دې محافظ و، خو توپک ورسره و، امنیتي ګزمه ورسره چې مخامخ سوی ده تر څو چې د دې هویت تثبیتېږي او سوی تفاهم منځته راغی.
لدې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې ښاغلی ضعیف په بګرامۍ کې په خپل کور کې کلابند کړی. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، خو وروسته له دې چې له ګوانتانامو زندانه خوشې شو په افغانستان کې استوګندی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې نه وګړي د نوي زیلانډ په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میا نعیم رشید ښودل شوی چې 50 کلن و او د برید کوونکي د بې وسلې کولو هڅه یې کړې وه. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی دواړه ووژل شول. نوموړي ته د پاکستان صدراعظم د ملي اتل لقب ورکړی. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنګلادیش، ترکیې، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي شامل دي. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. یو تازه خبر شوی لیست ښایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اوو اویا کلونو ترمنځ و. په دې برید کې وبخید نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق جزئیات نه دی ورکړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ خبره کړل، د څلور څلوېښت نارینه وو او د څلور ښځو نومونه لیکل شوي وو او دوی دوه نورو نمونه نه لیدل کېدل. د پاکستان پولیس وایي چې د بلوچستان یالات په یو ریل ګاډي کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د چاودنې د کوټې د جنوب ختیځ په 300 کیلومتری کې په دیره مراد جمالی سیمه کې شوې ده. د دې سیمې د پولیسو قمندان عرفان بشیر وایي د ریل ګاډۍ له راولپنډۍ څخه کوټې ته روان و چې پر لاره د ریموټ کنټرول بم په وسیله چاودنه پکې وشوه او په نتیجه کې د ریل درې ډبې له پټلۍ څخه ووتې. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او رسته خبر رسته لده چه جر واسکتو موترزانو ده پاریس خار پن شانزلیزی وات که بیا ده اعترازونو لره پیل کرا ده فرانسی حکومت نن پا دیسی مکی تصفیهوی عملیات وکل. جر واسکتو موترزانو پرون پا دی وات که یو زل بیا بانکونو او مغازو تا ور وچاو. ده دی وات لکس و مغازو رستورانتونو او بانکونو نن ده هغو زیانونو ارزوانه پیل کرا چه ده اعترازونو پر محل ده اور لگیدو پا پیخو که ورته وشتی دی ده نره دا پر تامین وات پرون. یو ځل بیا د اعتراضونو ډګر و او داسې ښکارېده لکه جګړه چې پکې تېره شوې وي. ولسمشر ایمانویل مکرون پرون له امنیتي چارواکو سره له بیړنۍ غونډې وروسته وویل په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره به کلک اقدامات وکړي.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه یو وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابو ظبي ته رسیدلی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي ټاکل شوی چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت علی‌رتبه دولتی جهت سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی کردید.
د دې سفر د اهداف او ګټو په اړه د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره هم غږیدلې یو.
د مونږ سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچل دي. په دې سمو پیږي چې د امارات متحده عربي د وبد د افغانستان سره پات نه دي.
په یو بل پور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ری پلاوي په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د لنګیدو په معنا بللې دي.
کوم یو ورشوري نظام د لنګو موقت حکومت کړه راسي دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ هر څه لاس اوسه دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو.
دا به هم ووري چې د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي کده کجکی تر لخرګه د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخاونني ول شي دولتي ادارې به باندې کړي. همدا شان مو په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو د حملې له وروستي وجوزیاتو خبرو. د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د کرکټ لومړنی ټیس لوبا درې مورزوم پاتې ورسېده. په دې اړه به هم لن جزئیات درته وړاندې کړو. دوه ونې خبرونه د انصاف پلټه کې ورک شي. عزیزان هم پام دې خبرونه کې نشریږي له موږ سره پات شي. مطلب افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ همکاري او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي له متحده عربي اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور.
د افغانستان جمهور ریاست وای ټاکل سوی چې متحده عرب اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي، پوهنې، ورزش، قانونو، انرژي، او کرنې په برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی. هغه وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته تللی. ولسمشر به دغه سفر په ترڅ کې د ابو ظبی ل امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري. متحده عربی امارات د هغو هیوادونو له جملې څخه ده چې په تیر کې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو اغیزناک تړونونه لاسلیک کړي دي. د روغتیا، سوداګرۍ او په نورو بیلابیلو برخو کې له همکاریو سربیره تیر کال د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو د دفاع وزیر د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو چمتووالی هم ښودلی وو. همداشان متحد عربي امارات له هغو درې هیوادونو څخه یو هیواد و چې په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی وو. متحد عربی امارات په دې وروستیو کې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله مخکې په کندهار کې په یوه چاودنه کې د متحد عربي اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې هم کمرنګ شوې. د دغه کمیسیون غړی احمد جاوید رؤوف وایي چې ولسمشر باید د هوکړه لیکونو د لاسلیکونو ترڅنګ د ابو ظبی له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا پرخه ته هم پام وکړي.
موږ د بخشای سیاسي یو مقدار اختلاف نظرها داریم.
هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، کچيري وتواني ګوچي ټولنیز او سیاسي اړیکې هي کړو ګټور به وي او د سوداګرۍ لپاره هم کولای شو مرسته وکړو. خو تر ډیره موږ د سیاسي اړیکو رغولو ته اړتیا لرو، کولای شو چې دغه اړیکې هي ترمیم کړو،
موبتن بهتر تضمین کړي.
افغان چارواکو ته ویل دي چې متحده عربی امارات کولای د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې په برخه کې مهم رول ادا کړي. د دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله متحده عربی اماراتو ته سفرونه کړي دي. زموږ غږ آزادي رادیو نوریدونکو دوستانو، وامریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو درغولو په هدف دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا اړیکې یو څه ترنګلې شوې او افغانستان اوس هڅه کوي چې متحده عربي امارات یې درغولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې هغه هیواد ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه ترې پوښتلې دي.
روابط استراتیجیک په امریکا او په کابل مملکتونو کې په دې وخت کې په ګاونډي وادونو په منطقه کې د رئیس جمهور سفرونو زیات شوې لکه ایران، آذربایجان او امارات متحده او نور. دا مونږ سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وخت کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچن دي. رئیس جمهور پیږي چې د امارات متحده عربي روابط د امریکایانو سره بد نه دي خېږي. په دې کې هم یو ټاپو تلاش دي چې حداقل تفاهم په منطقه کې عربستان او سعودي او سعودي او قطر او په دې مملکتونو کې یو د افغانستان سره پر روابطو د امریکا په حال کې کومک وکړي.
ویل شوی چې دا سفر په ترڅ کې به ولسمشر په فرهنګي، معارف، ورزش، معدن، کرنې برخه کې او نور برخه کې د همکارۍ دغه وکړي. په دې برخه کې څومره د دوی همکاري د پام وړ ده دغه هیواد؟
دا خو یو خبره ده. امارات موږ ته په ورزش او په فرهنګي مسایلو کې څه کولای شي. امارات کوم ډول تپل لري؟ خدا یو ځای زموږ یو ځای سفر کې سیاسي سفر چې وي شاته مجبوري فرنګي او اجتماعي د خبرو کولو سبب
یعنی ستاسو خبره ده چې په ټوله کې ان اصلي هدف د امریکا سره د مناسبات درغول لپاره دغه وادونو ته سفر دی. بله،
د دې د جمهور تلاش کوي، تلاش کوي چې امارات متحده عربي چې د امریکایانو سره خیر او بد لري حداقل من ورته وکړي.
سیدی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس افغان حکومت کوشش کوي چې رسول لپاره د سیمه ییز اجماع هم را جوړ کړي، نړیواله اجماع فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم شاید خبرې وشي لا غیواد چارواکو سره؟
درست تاسو معلوم ده چې امارات سعودي روابط د قطر سره ښه نه دي. اوس طالبانو ته قطر په ولکې کې دي. اجماع منطقوي چې وشي خو غرد مزد متاسفانه اوس اجماع منطقوي په یو رقابت په یو نیابت بدل شوی. متاسفانه کاش کی دا کار ووسی، اما دا کار ما ته زر تر زر یعنی
امکانات رسته لموافقه ده
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدیو چې ابو زبید ته د ولسمشر د سفر په اهداف او غټو لاجمل تورمان سره مرکه کوله.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د امیر وختي وزیر په یاد وزارت کې په لوی کچه د فساد موجودیت ردوي خوای چې د ټټروت به مامورینو لخوا په ډیر کم اندازه د بډو خستلو موارد موجود دي. فیروز الدین فیروز نن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا موضوع نه واضح ده چې دوی ردوي بلکې نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون وایي چې د افغانستان په روغتونونو کې په پراخه کچه فساد موجود دی. محمد واصل وصال راپور ورکوي.
د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي په یاد وزارت کې په لوی کچه فساد نشته او نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. د امیر وختي وزیر فیروز الدین فیروز د سرګندونې د شنبه پورځ ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې. خو ویل خای د ټیټروت به مامورین لخوا په ډیره کم اندازه د بډو خستلو موارد موجود وي چې مخنیوي وخت اړتیا لري.
فساد کلونه کاملا رد میکنم، نه تنها بلکې
دی وای په لوی کچه فساد کاملا ردوم، نه یوازې زه بلکې په دې برخه کې نړیوال شواهد هم موجود دي. خو یو څه صادقانه وایم، په ټیټه کچه فساد چې کوم مامور 500 افغانۍ اخلي یا کوم ډاکټر د میز لاندې 100 روپۍ اخلي دا روان دی او ادامه بولري. زه فکر نه کوم چې دا فساد په اسانۍ سره ورک شي او وار له واره موږ ورک کړو.
ما فکر نه کوم چې فساد خرد با اسانۍ گم شوه او دفتن مایه را گم بتونیم.
خغلی فیروز په دې برخه کې خپل اخیستل شوی جایزې ته اشاره کوي، وایي که په دغه وزارت کې فساد موجود وي له نړیوال تفتیش نه به نه وته. نوموړی دغه شان وایي چې په دې برخه کې څوک شک لري نو د میک ادارې راپورونو ته هم مراجعه کولی شي. کوم چې پکې راغلي په دغه وزارت کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ لیدل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه خاغلی فیروز ته د متحده عربی اماراتو د صدر اعظم او د دوبی د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا د نړۍ د حکومتونو د مشانو په ومه غونډه کې ورکړل شو. دغه جایزه ته ل یو سلو ډیر شو هیوادونو نه سلور زره وزیران نوماندول. د جایزه ورکوونکو کمیټې ویلي د افغانستان د امیرختیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچه د راټیټولو او د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو د پراختیا لامل دغه جایزه ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د روغتیایي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت اړوند تیلو، دارو، درملو او امبولانسونو څخه شخصي استفاده او له ناروغانو سره ناوړه او توپیري چلند هغه موارد دي چې له امله خلک اندېښمن دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې 40% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون رئیسه طیبه زاهدي بیا وایي چې د عامې روغتیا وزارت اړوند ارګانونو او شخصي روغتونونو کې فساد او رسیدله او باید مخنیوی وشي.
اگر خود وزارت صحت عامه به فساد
دوی که د عامې روغتیا وزارت مامورین په فساد کې خیل نه دي، خو د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او نور ارګانونو کې فساد موجود دی او باید مخنیوی وشي. دا شن په دولتي او خصوصي روغتونونو کې فساد او تر رسیدله ده.
شخصي و چی شفاخانه های دولتي متاسفانه فساد به اوج خورسیده.
د اغلی زاهدی په خبره د هیواد په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو نور کارکونکو خپل دندو ته پابند دي چې لامل خلکو ته په وخت سره روغتیایي اسانتیاوي نه رسیږي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو کارپو ډاکټر محمد لطیف باهر د عامې روغتیا وزارت اړوند بنسټونو کې د فساد د کموالي خبره کوي او دغه وزارت له چارواکو غواړي چې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د خوالي او فساد د مخنیوي لپاره په روغتونونو او اړوند ارګانونو سر زیات کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د مونږ غږ ازادي رادیو ناورې. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګ د نظام د ډنګېدو په معنا دي. دوی وایي چې موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او ویرشته چې هیواد به یو ځل بیا کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کېږي. په دې اړه جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای افغان ولس په تیر کې د موقته حکومتونو سختې ګاللې دي او ترخې تجربې ورنه لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغې جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت ړنګ او بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي.
معقد حکومت کله راسی دا په دې معنا چې په حقیقت کې مونږ حاصل الله سبق دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو. مونږ هم سه ملکونو په ډیر قاطعیت سره د معقد حکومت ملاتړ کوي. یعنې دا په دې معنا چې معقد حکومت دوی په ګټه د افغانانو په تاوان چې هیڅ افغان غواړي چې معقد حکومت جوړ شي.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد داس یو لنډمهالې ادارې د جوړېدو په لټه کې دی چې مشتی به یې په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان جمعه په ورځ ډیورن کرخې ته نږدې په باجوړ قبایلی سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې یوې غونډې ته ویلي و چې دغه هیواد د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دی چمتو دی واقعي سولې ته د رسیدو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تیرې پنځشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي و چې د راتلونکي جوزا له میاشتې د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات وای هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نه سي.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیه کې منحیث یو حقوقي شخص په توګه باندې ادرس لرو. آیا د دې په ترمیم باید بحث وشي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سعادت زیاتوي موقت حکومت راتګ ته شرایط لري چې اوس افغانان له هغه پړاوه تیر سوي دي.
زمونږ غږ ازادي راډیو ناوړی ورزو هلمند ولایت ته د هلمند مدني فعالان وایي که د کجکی تر لخکرګاه د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخه ونیول شي دولتي ادارې به بندې کړي. ویل کېږي د برېښنا د هغه لین کیفیت خراب دی چې د کجکی برېښنا کندهار او لخکرګاه ښارونو ته رسوي. د هلمند د برېښنا ریاست وایي که څه هم د پایو یعنی ستنو یا د پروژه 50 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري، خو د لین کیفیت دومره خراب دی چې د 20 دقیقو دپاره د 15 میگا واټه برېښنا د لیک توان ان لري. په دې اړه نور حال زموږ د خبريال الیاس دای پر راپور کې.
موږ د دې بیا سم تدبیق غواړو.
په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د امژغې د مرکز مسولین او د شهر یو شمېر اوسیدونکو د غلو او فاسدونو په ضد شعارونه ورکوي. دوی د مرکزی حکومت نه د کجکی د برېښنا په برخه کې د هغه پروژې په چارو کې د مداخله غوښتنه کوي چې ویل کېږي کارونه بې کیفیت دي او په نږدې ورځو کې امکان لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند مدني فعالین وایي د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هغه پایو او لینی شبکې کارونه او وسایل بې کیفیت دي چې د کجکی برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته لېږدوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال ویل که د لین او پایو د کیفیت د معلومولو لپاره ځانګړی هیئت ونه ټاکل سي او بې کیفیته پروژه تسلیم سي دولتي ادارې به وتړي.
او دا دومره ستر فساد هلمندیان ته د زغم نه دی. د دې حساب موږ واړو او دا به نننې اوله مظاهره یې. موږ به دې مظاهرو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو چې با کیفیته لین او هغه لین راکش سي چې ظرفیت ولري. که چیرې داسې لین دغه لین ته پاتې سي په دې اړه موږ چپ نه سو پاتې کېدلی.
دا ډېر غټ اختلاس سوی دی او دلته دغه پیسې چې $1,02,000 پر هرې پایې تر لین پورې مصرفېږي دا ټوله په غلا سوي. دا پیسې په دې کې شاید وزیرانو پورې خلک لاس ولري. زموږ پر دولت دا غږ دی که چیرې په ضرب د یوې میاشتې کې بیرته دا لین تبدیل نه سو موږ بیا پایې ورچپه کړو نه پرېږدو. په هیڅ صورت موږ ته دا د منلو وړ نه دی.
د برېښنا شرکت د دغه لویو پروژې په اړه د هلمند د برېښنا د ریاست مسؤلین ډېر معلومات د رسنیو سره نه شریکوي. د هلمند د برېښنا رئیس انجینر نصرت الله خانی وایي د پروژې د ناسم کیفیت پاړه د حکومتي مسولینو ترڅنګ د خلکو او مدني فعالینو شکایت تر مرکزی حکومت او برښنا شرکت پر رسول دی. د لاریون ګډونکوونکو په مرکز کابل کې د برښنا او قراردادي شرکتونو پر مسولینو هم تور پر کړ چې په دې اختلاس کې په ګډه لاس لري او غواړي یا د لویو پروژه په ناسم کیفیت تطبیق او بیا تسلیم کړي. مدني فعالینو وویل د لین هغه شبکه چې د سلو راتلونکو کلونو لپاره جوړیږي اوس د ناسم کیفیت له امله د شلو دقیقو برښنا لیږد توان نه لري. د هلمند والی چې دام ګړی د برښنا او جوړونکو شرکت څخه د پروژې د تسلیم چارې ځنډولې دی وایي تر هغو چې تضمین ورنه کول سي یا د لین شبکه د سره اصلاح او نوی نسي حاضر نه دی چې هغه تسلیم کړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دا یوازې لین نه دی چې د ناسم کیفیت له امله برښنا نسي لیږدولی بلکې لسګونه نوي پایې په هغه سیمو کې نه دي لګول سوي چې د حکومت په ولکه کې نه دي.
هلمند د برښنا هیئتانو همدارنګه د شرکت هیئتانو تقریبا څو ځلې دا لین وتړله چې تاسې ټول شاهدان وئ د لسو دقو دپاره راتلل او بیرته قطع کېده. متاسفانه دغه کله چې لوډ پرې خوش کېده نه فولادي سیمه دغه درلود مقاومت او نه هم المونمي. نو ما هغه په خاطر موږ بیرته دا موضوع رد کړه او موږ ویلې چې تر څو چې د قرارداد مطابق موږ ته ټول پروژه په مکمل ډول تسلیم نشي د هلمند ولایت د دې د تسلیمېدو دغه نه لري او نه یې تسلیموي. نو فعلا دپاره چې برق کوم راغلی هغه په زوړ لین بیرته برق ته
ولي وویل اوس مهال د نوې شبکې او لین پر ځای په پخوانی لین کې چې د نږدې شپېتو کلونو زوړ دی د لشکرګاه او کندهار ښارونو برېښنا د لیږ چارې پیل کړي دي چې ښه روانې دي. څه کم یو کال کېږي چې د کجکي د برېښنا د فابریکې دریم توربین هم تړل شوی دی او د اوبو د بند د ذخیرې د پراخوالي لپاره په کجکي کې د دوهم پاس کارونه هم پیل شوي دي خو که بشپړ شي د برېښنا ظرفیت او تولید سل میګاواټه ته پورته کېږي چې اوسنی نوی او پخوانی زوړ لینې د لیږتوان نه لري. د برېښنا شرکت د مسؤلینو تر څنګ مې د هغه کسانو سره چې دام ګړی د پایو او لین د تړلو مسؤلیت په غاړه لري د خبرو ډیر هڅه وکړ خو د ډیرو اړیکو سره سره بیا هم بریالی نه سوم.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادی را سره وسی او تر نور و زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او د حمله هواده بهر د نیوزیلند صدر اعظم وای مشکوک برید کوونکی پر دوو جماعتونو تر بریدونو څو دقیقې مخکې له ډیر شو زیاتو سیاستوالو او چارواکو ته پاستولو پیغامونو کې د ته هم یو پیغام استول او خو د کیدونکو حمله پاړه پکې جزئیات نه وو. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د تیرې جمعې د ورځې د وروست د تورریستی برید د قربانیانو عمرونه د درې او واو یا کلونو ترمنځ خودل شوی. په وجل شوی کې دوه افغاني ول اصل او نه پاکستانی اتباع شامل دي. که څوم دغه برید د قربانیانو په اړه تر اوسه ټول جزئیات نه دي خبر شوی خو د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې خپل خپلوانو ته د دې پیښې د مړي او د سپارلو بهیر بلنه نه پایله او په درې ورځو کې به بشپړ شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې
په هغه ځنډ کې چې د نیوزیلند کرایست چرچ د ښار پر دوه جماعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی. د وژل شوو کسانو عمرونه د درې او واو یا کلونو ترمنځ ښودل شوي. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي خو دغه لیست قربانیانو د کورنیو لخوا نن خپور شوی دی. د دغه لیست له مخې په دواړو جماعتونو کې په بریدونو کې د ماشومانو په ګډون څلور څلوېښت سړي او څلور ښځې وژل شوي دي. دوه نور قربانیان په دغه لیست کې نه دي شامل. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن ویلی چې دغه لیست رسمي لیست نه دی او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خپور شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا څلوېښت تنه هم ژوبل شوي دي. په وژل شوي او ټپیانو کې پنځه افغاني ول اصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د متیو الله صافی او حاجی داود نبی په نومونو دوه تنه وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې یو اویا کلن نبی چې په افغانستان کې زیږیدلی و پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل له امله په 1999 کال نیوزیلند ته کډوال شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حملو کې د نهو پاکستاني اتباعو وژنه تایید کړې ده. په وژل شوو کې د غراز د بنګله دېش، ترکیې، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، مالیزیا، مصر او د امریکا د متحدو ایالاتونو اتباع هم شامل دي. دا په نیوزیلند کې د ډلې زی وژنې تر ټولو لویه پیښه ده. هغه اتویشت کلن استرالیایی چې وروسته نیول شوی او پر قتلونو تورن شوی لومړی د کرایست چرچ ښار د النور په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې. په لسګونو کسان یې ووژل او وروسته د ښار بل جومات ته لاړ او هلته یې هم په ډزو ډیر خلک وژل. مشکوک حمله کوونکي د انټرنیټ لارې د حملې یو ویډیو او پیغام خپاره کړی چې په هغه کې د مسلمانانو ضد څرګندونې شامل دي. فیسبوک ویلي چې 1.5 میلیون ویډیوګانې له دغه شبکې لرې کړې دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن نن خبر اعلان ته دغه راز وویل چې د مشکوک حمله کوونکي لخوا له حملې مخکې دې ته هم د ایمیل له لارې پیغام استول شوی و چې د سمدستي په 2 دقیقو کې هغه له پولیسو سره شریک کړ. میرمن آردرن وویل په پیغام کې د حملې ځای او نور جزئیات نه و شامل. مشکوک حمله کوونکي له حملې 9 دقیقې مخکې له دیرشو زیاتو سیاستوالو او چارواکو ته دا ډول پیغامونه استولي وو.
مونږه آزادی رادیو نه اوري. درنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویلی وو د افغانستان او د ایرلند ترمنز د یوازینی ټیسټ لوبې دریم ورځ هم پای ته رسیدلې ده. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ایرلند د 288 منډو په کولو سره ټول لوبغاړي ورته وسوځول. لاغنه وروسته افغانستان پاڼې پیل شو.